سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکې اسمح کړ دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شو یو شاوخوا هغه سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبري ویزی د پی آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه هم لري د سفارت پروند شنبه په خپل ایکسپانا یا په خوني ټوټر کې پیو بین کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونیول شي د ان او سی یا د یاد اعتراض نه کول په نوم سند ته اړتیا لري چې تر لاسه کول ډیر سخت دي د سفارت هم درنګ ویلي چې د دوغو نیونو په جریان کې اکثره خزې او ماشومان خپل کورنوي جلا شوي او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې وخت کې د میش افغان کډوالو حقونه او امنیت تضمین کړي سفارت هم درنګ لملګر ملتونو د بشري حقوقو لړنډ والو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاسيونو پر وړاندې اقدام وکړي د راپورونو لمخې په دې ورسېونو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي زیاته شوې ده د افغانستان خبرلانو مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پاړون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو امر کړی چې د ژوندۍ موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلمه کې په افغانستان کې د دغه محدودیت د پراخېدو په اړه جوړه اندېښنه څرګنده کړي او خبرداري ورکړي چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیز ولري دا ایلمی له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویري رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خبرېدو بندیز لګول کیږي د افغانستان د خبرلانو مرکز د رواني مرغومي میاشي په لمړی کې پیو راپور کې افغانستان 2023 کال د رسنیو لپاره تر ټولو سخت کال بلل او ویل دي چې په دې کال رسنیو سخت ځپل شوې دي د دې بنسټ په خبره د کال کې د رسنیو خبرلانو لاقونو د سرغړون یو سلی واتې پیښه سب شوې دي همدارنګه ویل شو چې طالبانو په 2023 کال کې رسنیو ته و نوې د سورملونه صدر کړی چې لمخې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو بندیزونو پر خبرېدو هم بندیز شامل دي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی چارواکو د خبره ازادي اروپا مشال څنګه ته دوشنبه نه وخت تایید کړي توماس فیلډر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په غیر ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسي و چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځو خپل دندې ته نه ورغله پولیس ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د عدلي معاینات لپاره سفارت د غل کورنی سره په تماس کې دي د راپور لمخې د ډیپلوماټ مخکې سکته کړو تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دی ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیز غرنۍ سیمه کې نن سهار د یوې زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړې شوې دي د راپور له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونو ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د دغې زلزلې له امله 20 کسان ټپیان شوي دي د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ شوي دي د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د دغې زلزلې چې مرکز یې د تبت په سیمه کې لاس کیلومتر جوړ او شدت یې د رختر په کچه 1.1 درجه و خو چین وایي چې د رختر درجه 6.8 درجه ثبت کړی ده زلزلې ورسره په 300 کې شاوخوا 50 ټکرونه ثبت شوي او د چین په خوا کې د همالیا د غرونو ماونت یورست منظره لرونکي سیمه تړل شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شئ پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ وړاندې په خبرونه کې واوري افغانستان کې د پاسپورت ستونزې له هم په خپل ځای دي
د پاسپورت واړه د خپل رخصه شخصا پد مشمې کې سپرنام میکړې نوم می نه دراوت
او د خزل لوري پر خزو تو تاریخ واله
تکاله کېږي واده شوی یم د ما یو خوخو یعنی کله چې ما غختل چې یو شای وخرم یا یو کار وکم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و
خبرونه کړه نور افرونه حمله رو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. د سفارت پرونه وخت په ویلمې کې ویلي چې په تیرو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو سلګونه افغان کډوال نیولي او په جبري ډول افغانستان ته استولي دي. دا په اصل کې ده چې په اسلام آباد کې میشتي او شمیر افغان کډوال وای نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې ځینې بڼې عملیات جریان لري. راپور د اکرام سره اکرام صاحب.
په داس حال کې چې لتیرو نګدې شپه ګورځو رئیس د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل رئیس تر اوسه نګدې 800 افغانان چې خزي او ماشومان هم پکښته په خپل سری ډول د پولیسو لوري نیول شوی او په جبري ډول افغانستان ته استول شوی دی. د سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یو اعلان کې ویلي چې د قانوني معتبر ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندیښمن کړي او خپل اندیښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکي کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې په اسل شوی کې یو سل درې او یادا سه کسان دي چې ویزه ختمه شوی خو د تمدید لپاره اقدام کړي وو. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د پاکستان پولیسو د اقدام د خزو ماشومان په ګډون د کورنۍ او ترمن د بیلتون لامل شوی او اوسمهال دغه کورنۍ ډیرې غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې میشه شوې افغان کډوالو وای نن هم د پلازمینې په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو ډلې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو لوري نیول شوی. ازادي رادیو ته وویل
نن سهار ته بجې زما زوی د بارکا ول سیمې پولیسو ونیول او زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډیره هڅه مو وکړه خو پرې نه خودو او له یو ډیر شمیر افغان کډوالو سره یو ځای په موټر کې واچولو او په نامعلوم لوري وی وړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې چیرته وی وړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نغواړي پر راپور کې نوم خپور شو تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي. وای
مورا بورد با کمپ باجی کمپ
لونیولو روس ته مونږ یوړو حاجی کیم ته حال ته وضعیت ډیر بدو ډیر خراب ډوډی را کوله په ډیر تنگ خونه کې چولی و. داسې خونه چې لس کسان پکې نه زیدل خو مونږ 50 کسان پکې چولی وو. دوی ډیر بد وضعیت لمون سره کاوه. آن هغه محل چې ریپورت کول یو هم یو پاکستانی پولیس سو افغانان په سپیړو وهل ورته ویل چې بیا پاکستان ته رانه شي
بشه دیگر پاکستان بار نه ګرځیدل.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوی ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د خزو ماشومان په ګډون افغان کډوال نیسي او لوی موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړي. د پاکستان دغه اقدام په اړه ګڼ خبرګونونه هم خودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر پرون نوښت په خپل اکسپانه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بیغوري تور نه کړي. راګوهر لکډوالو سره د پاکستانی پولیسو چلن غیر انساني او له بشري حقوقو جدي سرغړاونه بللې. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنی وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستانی پولیسو وروسته اقدام په دې هواد کې د افغان کډوالو د زورونې بندي کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شو چې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداري ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې خار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلان کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشټوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د ژوند خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې له هم د پاسپورت د اخیستلو پر مهال له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د طالبانو د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نشي ترلاسه کولی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو د دغه راپور تر خپرېدو د خلکو د ادو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2023 کال په ډسمبر میاشت کې د پاسپورت د عمومي ریاست ستوین عمری لوګری رسنوی ته د پاسپورتونو د ادیویش خبره کړې و او ویلي چې په ځینو ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورتونه وشل کی. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولی. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړې نوم می نه دراوتل او سخت مریضی لرم. راغلی ما دفاتر ته عریضه می وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي می برابر کړی دي. هیڅ څوک می غږ نه اوري، هیڅ څوک آتا موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي په قسم ځان ته پاسپورت اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورت نیسي د انتظار شېبې شمېرې ده چې پاسپورت د کابل تالته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما رسم وخت کې د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کې نه راوځي. مشکل په مشکل سره چې پاسپورټونه نشته، که څنګه کمیشن کارانه هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورتونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورتونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 8000 کسانو ته پاسپورتونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورت پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورت د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورت د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورت اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعا وکړي چې آن د یو پاسپورت د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن افغان خبريالان وای په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږګون افغان خبريالان وژل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبريالانو د غډلې پیو تفصيلي راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت پر خبريالانو او رسنې ګڼ محدودیتونه لګولي او ان دوی اطلاعاتو ته لاسرسي محروم کړی دي. نور حال د فیروزی عزیزي پر راپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال له اګست میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان د نن او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهال چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، ولس افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 ډیر فعال رسنۍ او 250 د بیلابیلو لاملونو له امله تړل شوي او 590 رسنۍ فعال شوي دي. دغه راپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبريالان، د رسنیو مسولین، د خواله رسنیو او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت لخوا بندیان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ شوي دي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان خبريالانو دا هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنیو قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. دغه راز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپلې دوهم ځلې واکمنۍ له پیل وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان دننه یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین هم له امله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د یوې رسنۍ مسول د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې موږ غواړو خپرې کړو، لومړی باید اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړه. نه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو. هغه به سانسور کړي هغه څه ملاحظه چې دوی لري، هغوی فلټر کړي. اذن وروسته موږ د خپرولو حق لرو. په ځانګړي ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبريال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبري اعلانو پوښتنې، د خبري اعلانو تحقیقي سوژې، د خبري اعلانو تولیدي سوژې دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبري اعلان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبري اعلانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبري اعلانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول شویو خبري اعلانو په اړه بیا ادعا کړې چې خبري اعلان د دوی د کار لامل نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان شوي دي. هغه څه چې خبري اعلان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکران وای د دیواد په ختیځ د دونسک سیمه هغه مهم خار کې تر اوسه جګړه روان نه ده چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. پاینال کې د روسیې په کورسک سیمه کې هم چې د اوکران پاوز 15 میاشتې مخکې په ناڅاپي برید کې نیولی، اوکراني ځواکونو د روسیې ځواکونو پر وړاندې نوي یرغلیز بریدونه پیل کړي. نور حال پر راپور کې
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز ویل چې د هیواد په ختی ستراتیژیک خار کوراخوی کې چې روسیې یو ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې روسیې دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلی او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ورپه برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پاوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړی او ویلي دي چې د کوراخوی په ښار کې په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شاتم بولی دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 3000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوځ لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې شپږ ویشت بریدونه په شاتم بولی دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ترامپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پاوز هم د رنګ ریسیشن به پورزه دا وکړه چې شمالي کوریا د یار لسرتیری چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پاوز د ملاتړ لپاره لزر زیات سرتیری روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغلیزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي يرغلیز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا که میش د جګړې د مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکرایني ځواکونو په کورسک سیمه کې لکټه لګه په دریو لورو کې يرغلیز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوې بریدونه کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرخه په وګدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګند نه ده، خو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یادونه کړې چې په کورسک د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم ده. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یو نابرابر اقدام کې د روسي د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسي د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په پراخه کچه لیدل کېږي. که څه هم دا تاوتریخوالی عموما د نارینه وو لخوا ترسره کېږي، خو په ځینو مواردو کې خپله ښځې د نورو ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا ستونزه د کورنیو ژوند ګډوډوي او د ټولنې پر جوړښت ناوړه اغېز کوي. نور حال په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په نړیواله کچه په هرو دریو ښځو کې یوې ښځې لږ تر لږه په خپل ژوند کې یو واري فزیکي او یا هم جنسي تاوتریخوالی تجربه کړی دی. دا تاوتریخوالی اکثره د اوسنی او یا هم د پخوانیو د ژوند د ملګرو د لاسه تجربه کوي چې د دې نارینه خپلوان وي. په داسې حال کې چې ډیری کورنۍ تاوتریخوالی نارینه کوي، داسې پیښې هم تر سترګو کېږي چې ښځې هم پکښې کې لاس لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې نازیه چې د خپلې خوښې له ناوړه چلند څخه سر ټکوي، وایي د کور په چاپیریال کې د هغې ژوند سخت شوی دی او له ذهني فشار سره مخامخ ده.
تا کاله کېږي واده شوی یم، د ما یو خوښ و، یعنی کله چې ما غوښتل چې یو شی وخورم یا یو کار وکړم بدون هغه اجازه نه دا کار سخت و. له سهار و بجې نه تر څلور بجې وظیفه کې وم، یو دقه کم و زیات فقر کېده، بېځایه خبرې شکونه ما باندې دا ظلمونه کوله، زه ناراحت کوله.
د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې زهرا هم د خپل ژوند په اړه داسې وایي.
دا دلای میاشت کې دې سره مې جان کړای دی، ته د هاده سدلی چې دی وی بل سنه غاګي ګنکې نو نه چای نه دې دای دی بل سخرو.
دا شې زوای په لرو کلیوالو سیمو کې دا ستونزې ډیره آمده چې یو نارینه د خپل مور په وینا خپل شزه وهی او ډبوی. د ټولن پو په وینا دا د ناوړه کلتوري دودونو او د شزو پر وړاندې د ناسم نظر سرګندونه کوي چې په پایله کې د شزو ژوند لګونو ستونزو سره مخامخ کوي. دغه ډول تاوتریخوالی نه یوازې د ښځو رواني او فزیکی حالات ته زیان رسوي، بلکې د کورنۍ چاپیریال هم خرابوي او د ماشومانو پر شخصیت هم ناوړه اغیز کوي. ټولنپوه احمد الله نوابی د دې ستونزو په اړه وایي:
یو د هلار څخه د تعلیم او پوهاوی لوړاول دي. باید خزو ته دغه تعلیم او پوهاوی ورکړل شي. کچیر دوی یو د بل په وړاندې خوشنط کوي، یو د بل ملاتړ نه کوي، د پایله به څه وسیږي؟ هم د دوی لپاره، هم د نورو خزو لپاره، او هم د کورنۍ لپاره، حتی د دوی د بچیانو لپاره، د بچیانو د راتلونکي لپاره. دغه پایله باندې کچیر دوی پوه شي، نو زه فکر نه کوم چې اسکل دوی د یو په وړاندې تاوتریخوالی وکړي. بل حل لارې روغتیایي ملاتړ یا رواني ملاتړ دی. ډېری خزو د رواني ستونزو ښکار او هغوی ته باید منظمه سلا مشوره ورکول شي. مشاورینو سره دوی باید کینول شي او هغوی دوی ته خپل د مشورو له لارې د دوی ملاتړ وکړي، تر څو د نورو ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخلي او دوی خپل ځان ته متوجه شي، د نورو په بریالیتوب کې خپل بریالیتوب وګوري. بل موضوع هم په کورنۍ کې د نابرابرۍ لمن زوړل نارینه د کورنۍ یا ټول کورنۍ دغه موضوع کې محتاط اوسي او ټول سره یو شان سلوک چلندو کې نو ان شاء الله دا موضوع هم حل کېدلی شي. کورنۍ ټولنیز چاپیریال کې د قوي اړیکو رامنځته کول ښځې باید د نورو سره په خپل منځونو کې ډېر قوي اړیکې ولري او حتی په کورنۍ کې د نارینه او ښځو ترمنځ باید ډېر یو قوي د همغږۍ چاپیریال رامنځته شي. قوي اړیکې باید موجودې اوسي، یو بل ته متقابل احترام اوسي، یو د بل خبر اوریدل اوسیږي.
که څه هم په یو شمیر مواردو کې لیدل کېږي چې ښځې د نورو ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند یا کورنۍ تاوتریخوالي برخه وي، خو ګڼې نورې ښځې بیا وایي چې په خپلو کورونو کې د یوې بلې ملاتړ کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په پاکستان کې میش افغان کډوال وایي چې د دغه با تمنیتی ځوکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټک کړي چې په ترس کې یو شمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. د دې په خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم لري نیول کیږي. ملخو د طالبان حکومت هم وایي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان نه وو د تورخم په درازه کې تر خوشی کې دروسته مسولینو ته سپارل شوي دي. نور حال د دې سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای. په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې د دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي. تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بندیان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې دغو کسانو ډیری په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل. په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت لګواک سره مخ دی. دوی له خپلو کورونو تښتېدلي او په کوڅو او نورو خوندي ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي. دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځني ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دموکا هوټل کابل رستوران سي توه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کیږي کی اوسم جیل کې د سره خم دا چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توه کسان ویوړل اوس برکاو کوم داسې کوڅه کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه ناری نه زنانا غونډه وړي داسې نه وای چې دا زنانا دا مردانه دا غونډه وړي او سمجا موږ په روټ باندې دل سوال وړي هوټل ته نه ستلای چې و بیرته بیا بیا را نشي اوس پنځه شپږ کسان دلته روټ باندې ولاړو.
بل افغان کډوال چې د پولیسو لويره په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واغستل شي وایي
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دا خوڑو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی. هغه کسان هم بیولی چې د ویزه وخت یې یو ورځ هم تیروي. ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای اوس یې تورخم تر رسولي او ځینې لا هم تریتم دي.
مې برم د جای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست.
په اسلام آباد که دی افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یو هفته کیږي بل نه وی کال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دغه دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې هلته انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ریپورت کیږي. هغه څوک چې اسناد نه لري هغوی ټول نیول شوي دي او نیول کیږي. څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فلحاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم ورسره دي کورونه هم تلاشي کوي او څوک چې اسناد نه لري بیا ځان سره بیایي.
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګواک سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغه به تر حالاتو سره مخ دي. دوی له نړیوالې ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي. تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي، خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي اعلان وکړ چې د 2024 کال د دسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخیستو پرته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو له مخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د ویزو سربیره یې د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو خبرونه